ستړي مشه لا زده ریډیو څخه روانه نیم ساته خبری مجله ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم سات کې د غزنی ولایت د امنیتي وضعیت ترڅنګ له ازبکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو پلاوي د لیدنې په اړه مو د سولې علي شورا له دریځه خبرو او دا شنده هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیچ چا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هیروئ. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې یو بیا جګړه پیل شوې ده. د سولې عالي شوروي د ازبکستان او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې د افغان حکومت په هماهنګۍ سوې دي. په قزاقستان کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیمې ورځې ته ورسېدله. د ولایتي شورا مرستیال نصیر احمد فقیري ویلي نن سهار امنیه قمانداني د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده. که څه هم ښاغلی فقیري وایي یوازې امنیه قمانداني د ولایت ودانۍ او څو ریاستونه د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د غزنی ښار ډېرې برخې تصفیه شوې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو ځینو دولتي ودانیو ته اور اچولی دی. د دې جګړې پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات په ټپه درېدلي او د وضعیت په اړه د معلوماتو کره کول یې ستونزمن کړي دي. د سولې عالي شوراوي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي. د دې شوراویان سید احسان طاهري نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مسله کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.
ازبکستان تر دې موضوع مخکې له افغان دولت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان دا اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي.
د ازبکستان چارواکو او د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس تنگزای تیره اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د یوه هیئت مشري کوله. ازبکستان پخوا ویلي چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل
موږ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ د سوپیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکو همزګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې ولسی حرکت په لسګونو غړي د جمعې په ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سیوي چې دغه حرکت 25 غړي دغه مزل په لوڅوب شو کوي. هغوی به بلخ ته په لار کې ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبرې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوري ریاست نن یکشنبه د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لري کېدو وروسته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته یې خبرداری ورکړی دی. په دغو لرې سوو کسانو کې 12 کسان د ولسي جرګې برحاله وکیلان دي. د قزاقستان په اقتاو ښار کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. دا هیوادونه آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیا او ترکمنستان دي. دا حقوقي لانجه له څه باندې شلو کلونو راهیسې د دغو هیوادونو ترمنځ روانه وه. دغو رهبرانو د دې سند تر لاسلیک مخکې په خپلو ویناو کې د دې موافقې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه موافقې د شراکت د یو نوي پړاو لپاره د دغو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي شرایط برابر کړل. په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې بحث د کاسپین سمندرګي د موقف پر سر چې آیا هغه سمندرګي وبلل سي که جهیل. که هغه سمندرګي بلل کیږي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل سي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په برابر ډول سره ویشي. د بشری حقوقو د سر اداره خبرداري ورکوي چې ایرانی چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشری حقوقو د سرغړونو د پالیسیو د خبرداري هڅه کوي. په دغه خبرداري کې د اقتصادي جرمونو لپاره د مرګ سزا هم شامل ده. په نیویارک کې ډیره د بشری حقوقو د سر ادارې په ویلامه کې ویلي ادامونه حل لار نه ده، او په دې مورد کې هدف یوازې د روان اقتصادي بحران له بیلابیلو علتونو د خلکو منحرف کول دي. وروسته له هغې چې امریکا تېره میاشت 2015 کال له اټومي تړون څخه ووتله، ایران له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی، او اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندې په ویلامه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې امنیت ټینګ شي.
ما امیدوار هستیم که د تای دو روز آینده ما بتونیم که وضعیت غزنی را به شکل کلی تغییر بدهیم.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی و.
و بدون شک
کارهایی که در این روزا صورت میگیره. د وی له شک پرته په دې روسیو کې د سولې په برخه کې ټولې هڅې زموږ سره په همغږي کې.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیچ چا ته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. د تر څنګ پر انتخاباتو د سر بنسټونه هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړو اندېښمن کړي او د لرې کړه شوو وکیلانو لرې کېدل واضح دلایل نه لري. د یو شمېر نورو مهمو مسایلو او موضوعاتو تر څنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په اوږدو کې خپرېږي. هیله ده راسره اوسئ. ازادي رادیو په 12.95 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې وضعیت په بشپړ ډول بدل او په دغه ښار کې به امنیت ټینګ شي. د دفاع وزارت لوی درستیز شریف یفتلی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په غزنی ولایت کې عملیات له دې امله په ځنډ مخته وړل کېږي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. خو په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت یو شمېر استازي د غزنی ښار وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بولي وایي چې امنیتي بنسټونو تر دې مهاله په غزنی کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. ډېره نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې
په داس حال کې چې د غزنی د ښار د امنیتي وضعیت په اړه زیدي او ناقیزې څرګندونې کېږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه له ښاره د طالبانو د پشا تنبولو په حال کې دي. د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو د غزنی ښار د پاکولو عملیات دوام لري. جنرال یفتلی وایي چې د غزنی ښار کلیدي سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او تمه کېږي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د غزنی ښار په امنیتي وضعیت کې بشپړ بدلون راسي.
اما امیدوار هستیم که د تای دو روز آینده
هغه وایي موږ هیله من یو چې په راتلونکو دوو ورځو کې به وتوانیږو چې د غزنی ښار وضعیت ته بشپړ تغییر ورکړو او په دې ولایت کې امن او ثبات راولو. د ولایت مقام امنیه قمانداني محبس د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو اساسي مرکزونه د افغان او دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي. ښاغلی افتلی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د نړیوال تروریزم د اوسېدنې ځای ده، او په خبره یې چې ظاهرا د تروریستانو ملاتړ د پاکستان له لورې کېږي او د پاکستان د لشکرې طیبه څو غړي د غزنی په ښار کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې هڅه کوله چې د فاریاب، فراه، اورزګان، کندوز او غزنی ښارونه ونیسي، خو زیاتوي چې دغه ډله په خپلو پلانونو کې ناکامه شوې ده. د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییز حمله وکړه. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامې کې ولیدي چې اوس هم د غزنی ښار مهمې دولتي ادارې او سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. طالبان همداشان ادعا کوي چې په غزنی ښار کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین نجیب دانش د شنبې په ورځ ویلي و چې په غزنی ښار کې له 150 ډېر طالبان او 600 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د فرانسې خبری آژانس د غزنی دولتي شورا د یو شمېر غړیو په نقل قول راپور ورکړی چې یوازې د غزنی دولت مقام امنیت قمندانې او څو نورې ادارې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي وایي چې د اطلاعاتو له مخې په غزنی ښار کې وضعیت جدي او د اندېښنې وړ ده. د دې لډه د دوی له ډلې عبدالقیم سجادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وایي د هغه معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو، اوس هم د غزنی په ښار کې دښمن حضور لري او د غزنی ښار د تصفیې لپاره جدي اقدامات نه دي سوي. غزنی ښار وضعیت جنګي دی. دښمن اکثره دولتي ساحو ته لاسرسی پیدا کړی، اور یې وراچولی، خو دواړو خواو ته د اوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات زموږ په واک کې نشته. له غزنی سربیره په فراه، هلمند، بادغیس، جوجان، بغلان، اورزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامونه یو راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي په هر ممکنه لاره چې کېږي افغان حکومت باید له غزنی ښاره وسلوال طالبان په شا کړي. بله
ډېره مننه کوو افغان صاحب. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربلل یو. د یادې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستانه لیدنه کړې او د سولې سربیره په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب پر حمله ازبکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا ازبکستان ته د طالب پلاوی د سفر په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږي وروسته یاد پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
و بدون شک کارای کې د ری روزا صورت میگیره.
دی ویل شک پرته په دې روسیو کې د سولې په برخه کې ټوله هڅې زموږ سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي، لا افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی د همکاري وکړي. دا خغلی طاهری په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان غوړي دفتر ورته خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته پاستولی اعلان کړی ویلی چې د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی او د اگست له 6 تر 10 نیټې پورې په پلازمینې تاشکند کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړې دي. په اعلان کې ویل شوی چې د پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له استازي اسمت ارګشیف سره کتلی دي. د اعلان له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او دغه شان په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې. جمهوری ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې طالبان د پرمختیایي پروژو د امنیت په اړه له ازبکستاني چارواکو سره مخامخ خبرې کوي، آیا دا مسله د افغان حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې نه راولي، له څه ویلو ډډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او دغه شان له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لرې پاتې کېدل د سولې له ټینګښت سره مرسته نه شي کولای.
که دا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت دې پکې نه وي او افغانستان حکومت دې پکې مخامخ شتون ونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سوال نه لري، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
مخکې تر دې په قطر کې له امریکا سره هم د طالبانو د خبرو په تړاو چې ولې افغان حکومت پکې نه دی موجود یو شمېر انتقادونه شوي وو، خو د افغان حکومت ځواب دا و چې دا خبرې اترې رسمي نه دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو. جنگ سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ او وی ګورئ. پته ده www.azadiradio.com یا org. اوس هم د انتخاباتو په تړاو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. د دغه کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پر ورځ په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په خپلو پریکړو کې به د هیڅ چا سپارښتنې ونه مني. دغه نور حال د ناجي صفای په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په خپلو چارو کې به له پوره شفافیت نه کار اخلي او چاته به اجازه ورنکړي چې وغواړي کمیسون تر خپل نفوذ لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ورځ په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د زور له لارې به د هیچا غوښتنو ته غاړه کې نه ږدي.
خپل استقلالیت ته همیشه ژمن یو، هیچ چاته د مداخله اجازه نه ورکو ترڅو د ټولو په وړاندې باندې د دې شفافیت ثابت شي، د دې شفافیت تضمین شي چې بیا د خلکو سره داسې سوالونه وجود ونه لري چې بیرون کې ګونګوسي دي چې په کمیسون کې کوم فساد وجود لري، د شمیرو په ویشنه کې کوم فساد وجود لري. د کمیسون رهبری تصمیم نیولای او ژمنه کوي چې دغه ټولو ګونګوسو ته د پای ټکی کیږي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې د ډول غونډې نه ترسره کیده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وینا یو شمیر نوماندان لستونځو سره مخ کېدل. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ورستیو سیړنو د اعلان په تړاو وایي چې ممکن د نن ورځې تر پایه دغه پایلې اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نوماندانو په تړاو د خپلو سیړنو ورستۍ پایلې یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د سیړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوی چې له هغو 134 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیست د لرې شویو کسانو کمیسون ته ورسېدلی وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ او ورستي لیست یې شامل کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړو په تړاو ځینې ملاحظات لري او له پریکړو یې اندېښمن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپلو چارو کې په شفافیت او استقلالیت ټینګار کوي، خو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دغه کمیسون د خپلواکۍ نه موجودیت په تړاو انتقادونه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا دغه کمیسون په خپلو چارو کې څومره خپلواک دی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
بعد مرغه د شفافیت لپاره هغه اساسي مجراوي چې موږ باید په حضور ولرو، د هغه لپاره پاملرنه نه کیږي. کله چې د کاندیدانو اسناد څرګند کړل، په هغه کې د قانون حکم دا چې هغه غونډې باید علني وي. موږ ته د انتخاباتو کمیسیون صرفا یو د ساته سمبولیک غونډه کې ظاهره کړې چې هغه فقط د پروسې په هغه کړنلار باندې او دا چې دوی سره کوم اسناد ترلاسه کړي او سره کوم حقوقات مخې به اوغو ته موږ غوښتي ولې په اصلي مرحله کې نه وو. هلته د نوزدرو نهادونو
دغه سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړې تشریفاتي ګڼي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د شفافیت لپاره پکار ده چې د انتخاباتو سارونکو بنسټونو په پریکړو کې ونډه ولري، کنه نو په خبره په یاده پروسه به د خلکو باور کم شي.
به هم پام دې موضوع تم کېګو. د انتخاباتو د ورستي لیست څخه لری کړی شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي چې دوی د سیاسي دسیسو قرباني شوي دي. پر انتخاباتو د سربنسټونو هم چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړو اندېښمن کړي او د لری کړی شو وکیلانو لری کېدل واضح دلایل لري. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هر ډول سیاسي لاسوهنې ردوي او دغه بهیر د شفافیت ډاډ ورکوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه دا راپور لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د ورستي لیست څخه لری کړی شوی ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دغه پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی. له ډلې فوزیه کوفی او شایسته باز ناصری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لیست څخه ویستل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید
میرمن کوپی وای ما دوی ته په اعتراض کې ویل چې کتاسی یا کومبل بنسټ ثابت کړی چې یو غیر مسول وسلوال ولرم زد ته حاضر یم چې سیاسي ډګره په شاشم او خلکو بخنه وغواړم خو دوی یو سند هم ارایه نه شو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل.
هغه وخت زمان ته خبر شوم نه مته عقد استرات خوی را کړی او نه ما زه غوښتم نه کوم داسې دوسیه الزاماور په ځان لرم نه کوم جهاد لرم او نه مسلې غیر مسؤول لرم نه غاصب یم. داسې یو طریقې برخورد یې کړی دا توطیې سیاسي شنو د سیاسي توطیې قرباني شنو.
جمهوری ریاست بیا په خبره شوی لامیا کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د ولسي جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د حذف له د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستې پریکړې په اړه ولسمشرې ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده. د یک شنبې ورځې په دې خبره شوی لامیه کې راغلی دي چې د ملي وحدت حکومت تل له رڼو عادلانه او په موقع د انتخابات ترسره کولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وویستل او 45 نورو ته یې خبرداری یو توصیه کړې دي. د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزیه کوفي او مریم کوفي، له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي، قیس حسن، ضیاء الحق قمرخیل، زرداد فریادي، له کندوز څخه د شایسته باز ناصر او ځینو نورو نومونه شامل دي. له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسؤله وسلوالو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و، خو له استناف غوښتنې وروسته د الله ګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي تر څنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي مونږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو، او دوهم دا چې د دغه 15 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته، او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادعا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لیست نه د کاندیدانو د نومونو د حذف لړۍ شفافه بولي او د هر ډول سیاسي سپارښتنو خبره ردوي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې که څوک په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي. دی وایي په ټوله کې اعتراض د هر چا حق دی، او هغوی چې له لیست نه یې نومونه ویستل شوي اعتراض کولی شي، خو هیڅ ډول سیاسي مداخله نه وه او پروسه شفافه او عادلانه وه. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د 1390 کال د میزان د میاشتې پاتويشتمه نیټه ترسره شي، خو ناامني د دغه پروسې پر وړاندې لوی ننګونه بلل کیږي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې په ټولنیزو رسنیو کې هم وسره موږ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعال او زور لرو. د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي چې دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکو به له وړیا روغتیایي خدمتونو به برخې شي. یو شمېر دغه ډاکټرانو د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي، کولی شي یو بل ځای ورته انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان د روختون یو برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړل شي. د نور حال د خان محمد سین په دغه راپور کې
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په هکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بې وزلي خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی را قرار گرفته که
د روختون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روختون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفخانه د بنیاد سره صادف سره د دې نه وېستل شي مکمل انتقال شي کومبل چې کچیر تعمیر پیدا شي او کچیر کدا کرونی شي نو د وزیر اکبر خان شفخانه محو ده پرسونل به سرنوشت ده یو لوی جمعیت خلق دلته به برخه پات شي
دغه ډاکټرانو دا هم ویل چې په خاطر دې هم یو شمیر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوی چې خه نتیجې نه دا ورکړي دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د وې هوکړې لمخې د دغه روغتون یو برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې یو سلو سلویخت روغتونونه او د درملو نه کمپنۍ لري ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي د عامه روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د وس په سیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د وسنی پرسونل لخوا جاری وي
از بین برده نمیشه او را د بکلی
دغه روغتون لمینځ نه وړل کیږي دا د وزارت ژمنه ده چې دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي ځکه مونږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي مونږ نشو کولای چې وی تړو
د عامه روغتیا وزارت وای افغانان په خپل درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
من چې ازادي رادیو ته غوږی است اوس هم یو نړیوال موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې 15 هیوادونو نن په قزاقستان کې سره جرګل شول او په دې اړه یو کنونسیون لاسلیک په دې اړه نور حال زما همکار نوریاس نوری راکوي
د روسیې، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان ولسمشرانو د قزاقستان په اقتاو بندري ښار کې پر طبي زیرمو بډای د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه یو نوی کنونسیون یا معاهده لاسلیک کړه د دې سمندرګي د موقف په اړه لڅ باندې شلو کلونو راهیسې د 15 وړو هیوادونو ترمنځ لانجه روانه وه دغه مشرانو پر دغه کنونسیون تر لاسلیک مخکې په خپلو خبرو کې د دغه سند په اړه نور جزئیات ورنه کړل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کاسپین د سمندرګي د حقوقي موقف په اړه ترلاسه شوې موافقه داسې شرایط رامنځته کوي چې پر اساس د هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې په اغیزمن ډول د همکارۍ او شراکت یو نوی باب پرانستل کیږي د هغې ایراني سیال ولسمشر حسن روحاني وویل په تیلو او ګازو بډایه د کاسپین د سمندرګي د ویشلو لپاره دې ته اړتیا ده چې د غاړې د هیوادونو ترمنځ یې نورې موافقې وشي د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وویل ټولو خواوو موافقه وکړه چې د دغه کنونسیون د شرطونو د عملي کولو لپاره دې د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو تر چتر لاندې یو ځانګړی مشورتي میکانیزم جوړ شي په نننۍ غونډه کې د غراز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف هم ګډون کړی و له کلونو رئیس لانجه د کاسپین د موقف پر سر و چې آیا هغه سمندرګۍ وبلل شي که جهیل په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو رئیس د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې نه دي مشخص شوي که هغه سمندرګۍ وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اوږدو کې سره ویشي خو که جهیل وبلل شي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په مساویانه ډول سره ویشي ویل کیږي چې د دغه سمندرګي په تل کې د تریلیون ډالرو په ارزښت د هایدروکاربون زیرمې پرتې دي د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 50 میلیارد بیرله تیل او نږدې 9 تریلیون متر مکعبه ګاز ښودل شوي دي د نننۍ موافقې یوه مسوده چې درې ورځې مخکې د روسیې د صدر اعظم په ویبپاڼه کې خپره شوې و ویل شوي وو چې د اقتاو په سرمشریزه کې به د سمندرګي په توګه د کاسپین پر موقف موافقه وشي
آزادی رادیو مننه کوم چې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان ځوان لوبغاړي قیس احمد د ویسټ انډیز په کربین پریمیر لیگ سره کې درې مهمه وکټه اخیستې دي. اتلس کلن قیس په دغه سیالیو کې وزنی افغان لوبغاړی دی چې د سنت لوشیا سټارز لوبډله کې لوبېږي. قیس احمد که څه هم د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې په وکټ اخیستلو بریالی نه شو، خو په خپل دوهمه لوبه کې په څلور اورونو کې 15 منډې ورکړې او درې لوبغاړي یې اوټ کړل. د په دغه لوبه کې پاکستاني تکړه راونډر شعیب ملک او دوه ویسټ انډیز لوبغاړي والټن او هیټ مایر وسوځول. قیس د 19 کلنو په نړیوال جام کې خېلو به وکړي او د سنت لوشیا سټارز لوبډلې د مسولینو پام ځان ته واړو. قیس احمد ازادي رادیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویل ډیر خوښ ده چې په کربین پریمیر لیگ کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. نو له همدې سره راورسېدو د خبرونې نیمایي ته زما همکار سالم